درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندیشنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي اسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثره افغانان چې د طالبانو له لوري د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو، ځورول کېدو، ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې هم اندیښنه ښولې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دې ډول وضعیت ته نړیوالو پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دی او هود لري چې افغانستان ته ولې شي. باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شووله چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لوبي سیکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوری نظام ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مختړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم په کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سږکال د کندهار د انارو صادرات ښه دي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي دي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انارو فصل سږکال ښه دی. څو میاشتو کې چې انار را رسیدلي د 2 میلیونو په ارزښت صادر شوي دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سږکال د انارو حاصلات 10% زیات شوي دي. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کی مرچه بمباری کړه. د ترکیه دفاع وزارت وویل د بریدونې په انقره کې د پولیسو پر مرکز د یکشنبه پورس د دوه انتحاري حمله کوونکو د برید په ځواب کې کړی دی. دغه وزارت په وینا په بمباریو کې د پی کی کی زیات شمیر وسلوال وشل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې هم دراز ویلي چې جنگي الوتکوی د عراق په شمال کې د پی کی کی پر شلوس متو سنگرونو او نازایونو بریدونه کړی دي. او کاینی چارواکی وایي چې روسی پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د خرسون د والی الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږتنه ټپیان شوی دي. په برید کې د اورتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوی ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدو دي، د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېری دودي.
تاسو مینه ولې زده یم سکوټ واسه نه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل ګومینانو سره بغاری وم جاړم ناشته يم.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شزو کړهونه ډیروي. د دې دلیل لوي مدني فعالیت پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نو زمينه برابر نه ده، هیڅ نو د کار کولو او د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات دي.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلی. په کندهار کې سشکال د انارو حاصل زیات دی.
موږ غواره بیا مجبور یې پر نردانه ولا بنجارزان او فلورو اکثر موږ نردانه کوتو تو برداشت شانار چي تا بیا پنیمه بایرا سوال.
نن د ادمي تشدد نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمی لامل افغان
ملت
دی شیبی
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
اوس په افغانستان کې د شپې 9:15 دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه ښځې پرې کوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي که بهرنۍ مرستې ونشي وضعیت به لا پسې خراب شي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمی له امله په افغانستان کې له نږدې 12 میلیونه افغانانو سره مرستې بندې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بې وزلې او اړمنې مېرمنې وایي د فقر له امله یې ژوند تریخ شوی دی. جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمی له امله له افغان مېرمنو سره د مرستو د بندېدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. د ادارې نن په خپله اکسپانه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه ښځې پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو اف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د دې ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړې دي. ډبلیو اف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وږو د مړولو او د قحطۍ له امله د مړه کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا اندېښنه ښیي چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر بې وزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسېدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کوره راوړم ورور دغه مسپلات دغه اوبه د بل د کوره راوړم دغه یم نیم کار زی لرم دغه بل چې شینه لرم د تسمه نیول زی د یم سکوټ واسنه نه لرم چې ورخه مو سه بشاند د خپل مومنان سره بقاری وم جاړم ناشته يم.
د هرات یوه اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشومې ته د خوړو پر ځای یوازې ګرمې اوبه ورکولې هغې ته د کولمو میکروب پیدا شوی دی.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم راسره مرسته نه ده کړې. ناروغان هم لرم هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړې وه ډاکټر ویلې چې میکروبي شوې ده.
دا د هغو میلیونونو افغانانو له ډلې دي یو شمېر بېوزلو د ژوند کیسې وي چې اوس مهال د بېوزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا شمېرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا 2 اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوږې له بېلابېلو کچو سره مخ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې ښځې له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. په دې راپور کې هم دراز د دې ادارې خبرداري واورید چې وایي کبیرنۍ بهرنۍ مرستې ورونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د بهرنیو مرستو د کمیدو پر مسأله له مدني فعال ډیوی امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپلو مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خوا چې کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوانه په زیاته کچه لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه وه یعنی هغه فیصدي کمه وه ځکه چې هغه وخت د کار زمینه برابره وه. هغه وخت ژوند له دې څخه ښه وه لکه اوس وضعیت ته چې موږ تاسو ګورو. نو ممکن چې اوس فیصدي د فقر او بیچارهګي فیصدي زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم له ځینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د ښځو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوي دي چې که مرستې کمیږي نو اغېز به یې تر ډېره په ښځو وي. او څه فکر کوئ تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډېره ښځې اغېزمنې کېږي؟ لاتې تاسو په څه کې وینئ؟
څرګنده خبره ده چې فقر او بیچارهګۍ او دا د ښځو په ژوند باندې د نجونو په ژوند باندې ډېر سخت تاثیر کړی ده، ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمینه برابره نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات دي په افغانستان کې، هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغه ته یوازې پاره چوکاټ کې یوازې خزي وی چې په دوی باندې د قیدونو او شرطونو وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخستل شوې دي، له دوی څخه د هر څه حق اخستل شوی دی په افغانستان کې له خزو انجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې کزه وایم چې د فساد له مخې نه، کزه وایم چې ممکن 50% 60% خزی وی انجونی وی چې خپل کورونو لپاره کار کولو یوازینی نفقه راوړون کې خپل کورونو وی. نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره باندې قید شوی دی چې دوی یعنی حتی نشي کولای چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه د شرایط ورته نشته ده. نو دا سلسله دوی په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده. او اوس مهال د افغانستان انجونې د افغانستان میرمنې له سخت او اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2023 کال راهیسه نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي؟ او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاوو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دو کې. کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره او د دوی په نوم باندې، یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیه مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته.
د مدني فعال ډیوی امر خل څرګندونې مو په دې مرکه کې چې له ازادي راډیو سره کوله واورېده.
ازادي راډیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تایروي چې پاکستانی پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. په کراچۍ کې د افغان زندانیانو مدافع وکیله منیسه کاکړه هم وایي چې په تیرو دریو اونیو کې په کراچۍ ښار کې زر تنه افغانان نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولی دي، چې له دې ډلې 400 کسان یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرخې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او له ځان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسي. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی،
وضعیت خراب است.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدود نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغه دغه شمیره ښیي چې تر 800 پورې نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي په دې کې چې دي تر درې نیم سوو پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی ځکه چې هم اکثریت پکې کارټونه لري. کراچی کې نیول چې دي هغه ته اوس یا دوامداره دي بند شوي نه دي. د افغانانو نیول
خپله پاکستاني پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د ده حکومت به د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر یو میلیون ډېر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواد څخه وباسي.
د کندهار باغداران وایي سږکال یې د انارو حاصلات زیات دي، خو ډېره برخه یې چاودلي او یو ډول نباتي مرض وهلي دي. د دوی په خبره د انارو د چاودېدو له کبله اړ دي چې تر پخېدو د مخه یې وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له خپل باغ څخه تر لاسه شوي یوه برخه انار په کرېټونو کې بسته‌بندي کوي او پاته نور چې چاودلي دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کرېټونو کې بسته شوي انار چې لومړۍ درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي او په پلاستیکي خلطو کې ایښودل شوي انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د انار دانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سږکال یې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلي او هم یې د شپې په نوم نباتي مرض کړی.
مشکل یې دا دی چې دوی پوس غټوي چوي د شپې هوا خو نه کړه د ورځې ګرمي ده پر بوختې ده. دوهم یې دا دی پوس شوته نیولې دي ګوره ګوره شوته ده رنګ وایي نه دا شوته ده هغه دې ژوندون کې دا پوس کلک دی چې دې ژوندون کې دا نه غټوي هغه دغه رک. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو وروره چې موږ زراعت نه لرو زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچې او د مچو د دې مخنیوی وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او غیر منظمې هوا له امله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن شوي دي.
انار خو نو ششکالې شوته کړې ده چاود کې پروش کال چې بې مچې درلودې ششکالې دا د چاود سپازای خلک بزګران د اوبو کمښت یو بنه ساوا یو رقم بل کم یو په ګرمۍ کې څو غاښ د بزګران څه تجه سول نو ششکالې اوبه سکهختې داوند دا شوته لري ته تور د خړه شوته دا پوس نه سيزنه کټوي بارو وچوي موږ بار بیا مجبورې چې پلان د نه ولا بنجارزان او پلورو اکثره موږ انار دنه کوتو تو ګرځای شش انار چوي دا بیا په نیمه بای را سغوار
د انارو هغه برخه چې چاودلی بیا او بهرته د صادراتو او یا انتقال ورنوي. د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ شوی او سلګونه کسان ورڅخه انار دانه باسي او چبیه. حسن شاو داوود وایي چمتو سوي انار دانه پاکستان او هند ته صادریږي خو سش کالی به یې ټیټه ده.
کڅوړه په اچا غواني په نیوی غواني په شپته بس چې موږ ته پنځه ارزانې بس هغه کڅوړه موږ راوړو دلته بیا موږ دغه چین پکښې کوو تور ته ګوره دا خو لا اوس د انار دانې چې بیا چې موږ کارټن ډکوو هغه ښه ښه دانه بیا کارټن کوو مارکیټ چې استوو نور نو دغه د کلي او د وطن کوچنیان راخیږي بلا وروره کریت په لس افغانۍ ورکوو رادانې کوي.
دوه سوه پنځه جش زیرانیس مال دا خو موږ ته تاوان کوي خو یوه کڅوړه په اچا وو په پنځه اویا وو په پنځه شپېته افغانۍ ما خپله رانیوی نو دا کارګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبرې شي نه پاچېږي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر پنځه لس زره هکتار ځمکه د انارو باغونه شته چې دوه سوه اته اتیا زره ټنه حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به لس سلنه زیات وي. د کرن ریاست ویان ننګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمي همکاري کړي.
کندهار کې په پنځه لس زره هکتار ځمکه باندې سږ کال انار کرل شوي دي چې کلنی حاصل یې دوه لکه اته اتیا زره پنځه سوه یو څلوېښت ټنه ته رسیږي د تیر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انارو په برخه کې نور د ارز زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او د دا تر څنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړي دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړي دي.
د کندهار د انارو صادرات د پخېدو سره سم د لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي هر ورځ شاوخوا 50 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادرېږي چې په تېره یوه اونۍ کې اندازه 15,000 ټنه او ارزښت یې $1,000,000 ډالرو ته رسېږي.
د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانیستلو له امله دوی ته اسانتیاوې برابرې شوې دي. دوی وایي له څه باندې درو کلونو راهیسې دا سیمه ایز بازارونه د پولې دواړو غاړو میشتو قومونو پر مخ تړل شوي وو او د سیمې اوسیدونکي له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو وستونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو لامل خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یادو شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار معشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ روډي ته وویل:
واقعا خوشحال هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی از جا
به موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای شو خپل سیمه ایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکی میرولا وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وستونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ځینې درګذشې راه هم باسته بد مضبوط ال راه هم باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولی سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د ورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وستونکی محمد الله وایي:
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو وستونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي:
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د احمد پاړې آزادۍ روډې ته وویل:
هر چا کې یو بازار ایجاد شوت، مارکیټ ایجاد شوت، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېټ 19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو وسدونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ لطاف سره.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي لا هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورځنګ د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې په مناسبت نومول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو او د سولې د ترویج په موخه نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
کیږي. سه ساله شده نو که اصلا پدر به یاد ندارم که پدرش کی بود. هر کس صدا میکنه پدر، اون صدا میکنه پدر.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2021 کال د اګست په 28 کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو څو ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغه میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر و او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو دوه ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی څو ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خخ کړی و.
په تیرونو او پلټونو کې دا وموندل شوه چې دوی ډاکټر صاحب فده محمد اشرف غني ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر پوه شو چې په کونړ کې د اشرف غني دوه جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د دوه تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وایي چې میړه یو پوځي ډاکټر وو او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تېښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو، نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یوه سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا واک ته له رسېدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط دوه ورځې وروسته د شپې په شاوخوا 1 بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې سا ورکړه او مشر ورور یې په یوه سترګه ړوند شو.
مجیب نام داشت، این از همی جا خیست که مادر جانی جا جنگ از گفته ای جا خیست
نومی مجیب و لدی زی و تا ویلی مور جانی دلتا جگره ده کندوز تلارا دورو رو پا کوری ده هاون مرمی لگی گی تو پیکی گی تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زداسی قویم مشرور هم پچره ولگید اولون شو لکی سبا د کندوز روختون ده یول حالتا یه ساور کرد
بچه که که صبح آمدن بردن ده شفاخانه کندوز قاموش جان داد.
دا مور وی تر اوسه نپوهیگی چه ده هاوان مرمی ده چا او ده جگری کم لوری توغه ولی با. د پوځي چارو پو اسدالله ندیم وی د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د څلورو لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره یې په دې توپیر سره چې د طالبانو حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
استفاده میکنن از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلی کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اوروچې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چې رقم خشونت میکنه
و مغفل چې دغه تورونو او ادعاو پاره د طالبانو حکومت وکړو، خود طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
تال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو.
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شئ:
00420212 24 00.